دا محل په افغانستان کې د ورځې 12:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سر ټکی له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
په داسې حال کې چې نن د نوي کال لومړۍ ورځ ده، د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګۍ سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو نن سهار وختي سقوط کړی او لاملې 22 افغان سرتیري وژل شوي. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 2 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته مثبتو پیښو شمېر 20 ته ورسید. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر اوخته. تیر ورځ په 20 ساعتونو کې په دې هیواد کې 420 کسان چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوي دي. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15,000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینه وکړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو سرټکی مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 او په کابل او یو شمېر نورو سترو خبرونو کې په 1.5 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم د مخکښو ښځو اونیس پروګرام
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د دیونی خبرونه ته د مخکخو خوځ خبرونه ته خراغلاست. ز واګما جبر خل د خبرونه کې لا تاس سره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خراغلاست.
ډیر مننه. ز خپل سلامونه تاس ته او د تاس د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو ومنل او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل ل تاس نه اغلی ورد دا ستاسي په خله تعریف شي وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. ز د افغانستان ټولو خويندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ و، په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه، ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي، او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک، که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري، او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو کې راته ووایاست.
ډیر مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې، او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ، د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و. نو د ما مور زه په پټه، خدای دې دوی مغفرت کړي، په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی، وزه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم، لنی که مرغه چې دای ډیر خوشحاله شو، وزه یې په غېږ کې ونیوم او ما مورته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې په پټه کړی. دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکر دي، مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې لیساکه خپل زکړې د لیسې په ساته پېټا ورسولې، او د کانکور د امتحان په فایله کې زه د ساينس پانزیتا کامیاب شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیات بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د ل لسانس په درجه د ساينس پانزین فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روس ښکال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدل احمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ او د ریاضیاتو د دپارتمنټ د عمر په صفت مې 2 کاله کار کړی. پس د هغې نه د سیف د چلډرن سره یو هم د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه چې د موږ سره کار وکړي. بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروف شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه په دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووځو د طالبان په وخت کې ما نو تا د خیاطی زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځانته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړي ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه، دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې.
بله.
او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کولا ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغه کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله. ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نن مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا مونږ ته اغلی سپوږمې ورده کړو او پیژنې او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی ورده که د سید ټوکی په بڼه درته وایې، ما مونږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی، دوی ټول د ریاضی استادان وي، د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټول ریاضی استادان بیا نو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل، هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چې اخیستی وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري، یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي، فوکس نه کړي، نو هغې لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلی ورداک. زمونږ اورېدونکي په کرخه دي، دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم راته ووایاست، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
سعید د زابل ولایت خبره کوم.
اها، مهرباني وکړئ.
زلم نرمن ورداک صاحب زابشتنه کوم. تاسو د طالبانو راتګ دی، د طالبانو د ګوربل حکومت سره ژوند سخت راس ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي، عالمان پکښې دي، ښځو ته احترام لري، د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړی دي هغه باندې قانوني دي، هغه څه څو نه پلاندې کولای، که چېرې هغه څه څو لاندې کړي او علما ورته دري، افغانان ورته دري، دوی ولې دا سخت راس لري د طالبان راتګ ولې؟ دا خو داسې حقوق ور کړي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړی دي، او هغه ور خواته خو بشل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوقو ماشي وانه
محترم
رور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرېښتیا چې دوی مسلمانان دي، مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیره ته وریدلی او خزه ډیر اساسیت کوي. هغه دا دی چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې نجونې ټول په کور کې ناولې. زه ښوونکې وم، په یوه ښوونځي کې مې درس ورکاوه او د ما زده کوونکې نجونې وې، ملکان و. او په اسلام کې ویل شوي چې ښه علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی. مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټول یې کور کې ناولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلي او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي. دوی د دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی د خبر وکړي او که طالب هم د خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو. او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي، د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق ته پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله ډېر ښه. اغلې وردک، اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاهیمونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیک تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې اته په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې په شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواد پاتې نه شي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته چې په صداقت او پرېښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر دې راهدا احترام ورته کړو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کیږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله اغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلی چې زه تا ته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي. چې دا خبره باید ونه کړي، یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي، نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسي هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او جونی د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزان سره ونه لري، او دوی راووزی د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده، او دا د دوه طرفو خبره ده. که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاپا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي، که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولته ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي، چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول، او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت پرې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفاده ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه دو ته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته، په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي، نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کوو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني، او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت، آزار او اذیت ډیر شوی دی بده کلی کې. نو دو خوانځي ته چې موږ ورغلو دا خبره مور وې دا ما نجونو ته مخ وړو ورته مې وې چې ک ما ته د کوونې او د روزنه او د معرف دروازه په دوه بندیږي چې چادری واغونم یا آنه غوندم زه به د معرف لورای ونیسم. خیر رو د مشرانو چې دا فیصله کړي دا تاسو ته تیر شي دغه لاره کې دغه چادری په سر کوي بیا په کوونځي کې کله چې سنف ته داخلي ټولګي ته داخلي خیر بیا خو استفاده نه کوي تاسو استادان ټول ښځې دي چادری په وخت کې ږدي خیر د دوه خبره نه تاسو تیر شي. نو د مو هدف کو په کورنۍ کې هم داسې ده ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي ډېر مقاومت ونه ښایي یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خورخی چې د ښځه په خیر خپرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. درسره وصل شوی یم. جمربین هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذو قدرمند میلمنی ته سلام. نن کوم خدای دې چې روغه جوړ وي. یو د پښتنې لرم د پښتنې داسې دی ورته کورونا چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوی یات کنه او بل د چا له خوا نړۍ رجا تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی دا چې خدمت وکړي او بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوانه د له خوا نه تاسو ته اختر درکول شوی کنه.
بل ډېر ښه. ډېره زیاته مننه د پښتنو نه دی اغلی وردک په کرخه یاستي.
بل زار و ما جبار خیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبار خیل وو د حصاره کونه اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبار خیل صاحب نه پښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوې مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطی وکړم او د خیاطی د لیارې او دا کوم آسانه کار نه و او په پټه درسونه ورکوم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ما ته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي اوس ژوندۍ نه ده دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې هغه ما ته پاتې شوي دي او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې ډېره موافقه میرمنی او ته کولای شي همیشه به ما ته وي چې ته کولای شي چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما درکړی او دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوی د دې د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه اختار هېر کړی که نه داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللي.
بله ډېر ښه. د شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست.
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم ایستاره وم دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادېږي هغه مې چاپ کړي، ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسرشته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، په یوه خاص بخش کې کار کړ چې مو مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا آینده که ده معارف ده وزارت را که دی وطوانه دل ده کتابونه شریک رم و که چاب تورستی که ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقعی که و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده، یعنی زخپلا ده شیر یو خو یون کیم، خپلا خو شیر نلیکم و شاید استعدادی و نلرم، خو ده شیر دیر خو یون کیم، شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایاست چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي، یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب، او د ویخز د وینجل کې د ژوند انزور دی، په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانتیک شیرونه هم شته، او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولی چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولی شو چې د خپل زړه احساس کې ولی من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی، چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول، قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي.
ډېر ښه. اغلی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لرو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
تمننه اغلی وردک، از منګ واخ په خلاصې دوه ل تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مسروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، تر بیا خو وخت ولرئ.
ما د پاره فرښتې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوندتا نه عبادت دی کد ژوند غرچی نه کد ژوند غرچی نه